د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
نو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنایم نن د دوشنبه ورځ د جدید میاشت شپږمه د دسمبر ل شپږویشتمه سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخمنۍ خبرونه پیلې په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
پخوانی قومندان زرداد فریدی وایي چې سره لدی چې په انګلستان کې بند تیر کړی دی بیا هم محاکمې ته آماده دی. د امریکا ولسمشر او د جاپان لومړی وزیر به د سې شنبه په ورځ د امریکا د پیرل هاربر ته ولاړ سي او روسیه ویلي دي چې رالویدله الوتکه د تورستي عمل له خاطر نه ده رالویدلې.
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا مرکه او رپورټونه هم اوري. پخوانی قومندان زرداد فریادی ویلي سره لدی چې په انګلستان کې شپاړس کاله زندان تیر کړی خو بیا هم که څوک شخصي دعوا پرې لري نو د محاکمې ته تیار دی. عراقي ځواکونه به د داعش نه د موصل د بیرته نیولو لپاره په څو ورځو کې نوي عملیات پیل کړي. خوست د سپیرې ولسوالۍ د پوړه په سیمه کې تر 1500 ډیر ماشومان پرله پسې د ګوزن ضد واکسین نه محروم پاتې شوي. رپورټونه وروسته خپرېږي. وزیر ته حسیب الکوزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
پخوانی قومندان زرداد فریدی وایي سره لدی چې په انګلستان کې شپاړس کاله زندان تیر کړی دی خو بیا هم که څوک شخصي دعوه پر ولري نو تیار دی چې محکمې ته ولاړ سي او محاکمه سي. زرداد فریدی د امریکا غږ آشنا تلویزیون له خبریال رحیم ګل سروان سره په مرکه کې ویلي چې په کورنیو جګړو کې نه یوازې دی خپله پښیمانه دی بلکې ټول شکیل باید په کورنیو جګړو کې پښیمانتیا ښکاره کړي. هغه داسې وویل:
زوایم چې ټول باید موږ په هغه باندې پیمانه وشو ځکه چې دا باید نه وای شوی چې د افغانستان کورنۍ جګړه دې ته هیڅوک هم ښه نه شي ویلی. همدغه جګړه وه چې د افغانستان د بدبختو سبب شوه او د افغانستان ښار او خلک وځورېد، خلک مهاجرین سو، تکلیفونه خلکو ته ورسېد. په دې خو موږ پیمانه یو، باید ټول پیمانه سو یوازې نه.
زرداد وایي چې په کورنیو جګړو کې یوازې نه بلکې ډیرو قومندانانو په لویو لارو او د کابل په ښار کې پاټکونه اچولي وو. دغه سره بشپړه مرکه د خبرونو وروسته مېروي. نن د جدي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد لشکرو د ودیرشمې کلیزې سره برابره ده. د نن څخه اووه دېرش کاله مخکې د جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد په زرګونو ځواکونو په افغانستان یرغل وکړي او د خلق د ډیموکرات ګوند د واکمن حفیظ الله امین واکمني یې نسکوره کړه او پر ځای یې د دغه ګوند یو مشر ببرک کارمل د واک په ګیډي کښېنوه. د پخوانیو مجاهدینو ډلې چې د څه باندې لسو کلونو دپاره له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د ایستلو دپاره وسلواله جګړه وکړه هر کال دغه ورځ لمانځي. د یوې پوځي الوتکې د سقوط وروسته روسي مقامات وایي ممکن د پیلوټ بېغوري یا تخنیکي تېروتنه د دې لامل ګرځېدلې چې الوتکه د تورې بیرې په اوبو کې راولوېده. دا مقامات وایي چې دا کوم تروریستي عمل نه و. روسیه د دغه پیښې له امله په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د روسیه د ترانسپورت وزیر هغه خبر رد کړی دی چې ګواکې د دغه الوتکې لوېدل دی یو تروریستي پیښه یې ګمان کېږي چې په دې الوتکې کې سپاره دونه وي کسان ټول وژل شوي دي. د روسیې د لوېدلې الوتکې ځای کې د وژل شویو کسانو د موندلو دپاره د لټون پراخ عملیات پیل شوي دي چې 3000 کسان برخه پکښې لري. یو جالي خبر د دې سبب سو چې پاکستان او اسرائیل د ټویټر په ټولنیزو پاڼو یو بل ته ګواښونه وکړي. تیرونه د ای ډبلیو ډی په نامه یو ویبپاڼې په یو خبر کې د اسرائیل د یو پخواني مقام په حواله لیکلي وه چې که پاکستان سوریې ته ځمکني ځواکونه ولیږي نو اټومي برید به پر وکړي. د دا خبر خپرېدو چې اصلي منبع روښانه نه سوه د پاکستان مقاماتو غوسه راوپاروله داسې چې د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف اسرائیل د اټومي وسلو په برید وګواښه. خواجه آصف اسرائیل ته خبرداری ورکوي چې د پاکستان اټومي ځواک ته د یاد نه باسي. کله چې د متحده ایالاتونو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ رسمن په کار پیل وکړي، نو کولای سي چې د دغه هیواد په قضایي نظام کې لوی بدلونونه راولي. ترامپ د بدلون راوستلو چانس ځکه لري چې د محاکمو ډېرې څوکۍ خالي دي. اوسمهال د امریکا د سترې محکمې د یوې چوکۍ په شمول تقریبا 204 پوستونو ته کسان نه دي ګمارل سوي. د دې سربیره په قضایي او عدلي ادارو کې 8 پوستونه خالي دي. خو منتخب جمهور رئیس د خپلو تعیناتو په لړ کې د اسرائیلو دپاره د امریکا سفیر ټاکلی دی. نوی ټاکل سوی سفیر ډیوډ فریډمن نومیږي او د اسرائیلو په تړاو د ولسمشر اوباما سیاست برعکس دریز لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هوایی ایالت ته په رخصتۍ تللی دی. هلته یې د امریکا په یو پوځي اډې کې د امریکایي ځواکونو سره لیدلی دی. دا به وروستۍ ځل وي چې ښاغلی اوباما د جمهور رئیس په توګه دغه نظامي اډې ته ورځي. ولسمشر اوباما د یوې وینا پر مهال وویل چې د سرعلی قمندان په صفت باندې وظیفه د ژوند تر ټولو لوی ویاړ دی. دغه راز د شنبې په ورځ ښاغلی اوباما هغو ځواکونو ته چې د امریکا د باندې وظیفې دپاره تللي زنګ ووهه. هغوی ته یې وویل چې د امریکا دننه امریکایان پوهیږي چې تاسې د ازادۍ دپاره مبارزه کوئ. ټاکل سوی چې د جنوري په 1 نیټه به منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړه وکړي او رسمن به د امریکا د 45 ولسمشر او د سرعلی قمندان په صفت وظیفه پیل کړي. د جاپان د کابینې وزیر یوشوهیدا سوگا د روانې میاشتې په پیل کې ویلي و چې د جاپان لومړی وزیر شینزو آبه به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د پیرل هاربر ښار ته ولاړ شي چې د جاپان او امریکا ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت باندې ټینګار وکړي. سپین مڼې هم ویلي دي چې د جاپان د لومړي وزیر سفر به د پخوانیو دواړو جنګي دښمنانو ترمنځ اتحاد په ډاګه کړي. د 1950 کال راهیسې ښاغلی آبه به لومړی جاپاني لومړی وزیر چې پیرل هاربر ارتزی. د 1950 کال د سپتمبر پر 12 نیټه په خوانی لومړی وزیر شیګرو یوشیدا دغه سیمې ته د لنډې مودې دپاره ورغلی و. پر پیرل هاربر باندې د جاپان لخوا د حملې وروسته امریکا په دویمې نړیوالې جګړې کې دخیله سوه. د ترکیې پوځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د داعش ډلې د برید له امله د سوریې په الباب سیمه کې 10 تنه ملکیان وژل سوي دي. په سوریه کې جنگیالي چې د ترکی ځواکونو لخوا ملاتړ کیږي د داعش ډلې د ځپلو په هدف د اونیو راهیسې په دې سیمه کې عملیات کوي. او مصر دا تایید کړی ده چې د الجزیرې د تلویزیون یو خبریال په دې تور نیولی دی چې غوښتل یې په مصر کې خلک بغاوت کولو ته وهڅوي. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې نیول سوی کس محمود حسین نومیږي او د شنبې په ورځ دغه مال ونیول سو چې د چارواکو په وینا غلط خبرونه خپرول او امنیت یې مختل کاوه. خو الجزیره بیا وایي چې مصري چارواکو حسین د غلطو تورونو پر اساس نیولی دی. دغه سازمان وایي چې حسین مصر ته د خپلې کورنۍ د لیدلو دپاره تللی و. الجزیرې د مصري چارواکو څخه غوښتي دي چې هغه دې ژر تر ژره آزاده کړي. د حسین نیول کېدل وروستۍ پیښه ده چې په مصر کې کیږي. پخوا هم د الجزیرې خبریالان په مصر کې نیول سوي چې په دې هیواد کې یې د خبریالانو د ازادۍ په هکله اندېښنې راپارولي دي. د 2011 کال د انقلاب وروسته چې په لړ کې حسن مبارک د قدرت څخه راوپرځول سو، د مصر حکومت پر الجزیرې او د دې سازمان پر خبرونو باندې سخت انتقادونه پیل کړل چې ګواکې دغه سازمان په بې نظمۍ کې لاس یا علاقه لري. دا و د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د هم د روان خبرونه لمړی مطلب دی چې یو مرکه اوري. پخوانی قومندان زرداد فریادی وای سره لدی چې په انګلستان کې 14 کال زندان تیر کړی، خو بیا هم که څوک شخصي دعوا پرې لري نو تیار دی چې محکمې ته لاړ شي او محاکمه شي. زرداد فریادی د امریکا غاک آشنا تلویزیون له خبریال ګل رحیم ګل څاروان سره مرکه کړي چې په ګډه یاورو.
لومړی پښتنه له ستاسو د زندان نه د خوشی کېدو پاړه کوم. څنګه خوشی سوی او دا چې ویل کېده شل کال ستاسو د زندان دوره ده، دا 14 کال تر ټیټه شوې ده، همداسې ده؟
همداسې ده. خو د انګلستان حکومت ما ته 14 کال قید را کړی. په هغه 14 کال کې د محاکمې فیصله وه چې دی لس کاله تیر کړي باید خپل ملک ته لاړ شي او خپل ملک ته ډیپورټ کړي. بیا په 2013 کال کې زما قید پوره شو. بیا د محاکمې دوه محاکمه دایر شوه. ده وویل، دوی وویل چې دا سړی باید د 3 کلو لپاره نور وساتو، نو چې دا زما د قید موده 26 کاله کېږي.
یعنې تاسو زیات ساتل شوي په زندان کې؟
3 کاله زیات ساتل شوي.
اوس ځینې رپورټونه ورکول کېږي چې کوم کسان ستاسو په مقابل کې شاهدي ورکړې ده، هغوی کورنۍ او دوی خپله تر تهدید لاندې دي. البته تاسو یادی چې تاسو تر تهدید لاندې راوسېدي، دا صحیح ده؟
دا بېخي صحیح نه ده. هغوی ته ما مکمل بښنه کړې، هغه زما ورونه دي او هغوی ته به انشاءالله هېڅ ضرر نه رسېږي که زما کور ته هم راشي. خو زه دا یو تشویش لرم چې د طالبانو یا د داعش له خوانه څه ضرر ورته ونه رسېږي، بیا به خلک په موږ باندې دا وکړي چې دا تاسو ورته ضرر رسولی، زما له خوانه خاطر جمع دي انشاءالله.
ستاسو دغه خوشې کېدل د زندان د دورې پای ته رسېدلو کې کوم سیاسي جوړ جاړی ویل کېږي؟ د حکومت غوښتنه په دې کې مطرح وه یا د حزب اسلامي سره د تړون موضوع؟
زه حزب اسلامي سره هېڅ پړاوې نه درلود. زما د قید موده ختمه وه او د انګلستان حکومت فیصله وکړه چې موږ تا نور په زندان کې نشو ساتلی، تا باید خپل ملته ولېږو. خو ما ته بیا دا هم وویل که ته غواړې چې موږ د بچیان راولو.
ستاسو راتګ هم مخالفین درلودل او موافقین؟ ستاسو خپلو خپلوانو خپلو قومیانو راتګ هرکلی هم وکړه، اتلې وبللې او ځینو ستاسو مخالفت کاو، دواړو ته څه پیغام لري؟
باور وکړه هغه مخالفین زما چې مخالفت کوي هغوی هم زما ورونه دي. که دوی زما مخالفت کوي زه د دوی مخالفت نه کوم. الحمدلله حاجي صاحب محمد نذیر او ټول زمونږ قوم او ډېرو ولایتونو لرې لرې ولایتونو کې زما دوستانو قومندانانو دوی ډېره قرباني ورکړه او زما په بې ګناهۍ سترګې پټې نه کړې، ځکه ما خپله جزا تېره کړې. دوی ویلې چې دوی کومه جزا تېره کړې او که نور څوک په ده باندې شکایتونه لري نو تاسو کولی شئ خپل شکایتونه دې حکومت ته راوړئ. دا زمونږ حکومت ته منلی یم ده او هر وخت زما حاکمیت ته حاضر یم که ما باندې څوک دعوه لري شخصي دعوه. او هغه پخوانۍ قضیه چې دغه ختمه شوې په هغې کې ما شپږویشت کاله کای تېر کړی.
تاسو په کورنیو جګړو کې په دې مشهور شوئ چې د کابل جلال آباد په لویه لاره کې مو پاټک درلود او بیا په دې باندې هم متهم و چې یو انسان و او هغه سپی بلل کېده چې خلک به پې داړل کېدل. په دغو لارو په اوږدو کې ویل کېدل چې تاسې شوکې کولې، تاسې خلک ازارول، اذیت مو ورکاو، په هغه څه چې په کورنیو جګړو کې تاسې کړي په هغه باندې پښیمانه یاست؟
زه وایم چې ټول باید موږ په هغه باندې پښیمانه اوسو، ځکه چې دا باید نه وای شوی چې د افغانستان کورنۍ جګړه دې ته هیڅوک هم ښه نه شي ویلی. همدغه جګړه وه چې د افغانستان د بدبختو سبب شوه او د افغانستان ښار او خلک وځورېد، خلک مهاجرین شو، تکلیفونه خلکو ته ورسېدل. په دې خو موږ پښیمانه یو، باید ټول پښیمانه شو یوازې زه نه. خو د جګړې رهبري زما په غاړه نه وه، مختلف رهبرانو، مختلف جنرالانو، مختلف ګوندونه په دغه جنگ کې شامل وو. ما خو چې خپله جزا تېره کړې د هغې په مقابل کې، خو دا د پاټکونو خبره داسې وه چې عام خبره د افغانستان په سړکونو باندې یقین وکړه چې له کابل نه نیولې تر جلال آباد پورې ډېر زیات پاټکونه وو. یوازې زما پاټک نه و، په دغه کابل کې د کابل په ښار کې درې پاټکونه وو، رسمي پاټکونه. نو دغسې یو جنګي حالات و چې بس هېڅ قانون نه و، حکومت ته چا غاړه نه کېښوده، جنګي حالات. او په خپله په هغه وخت کې ما ډېر کوشش کاوه چې زه د دې شیانو مخالفت وکړم، خو ما خپله جزا تېره کړې ده. او په هغه داخلي جنګونو کې ډېر زیات جرمونه شوي دي، داسې جرمونه شوي دي یقین وکړه چې زه په یادولو باندې شرمېږم. نو ما خپله جزا تېره کړې، خدای دې وکړي چې زمونږ دغه حکومت او نړیواله ټولنه هغه مجرمین چې جرمونه یې کړي دي زما غوندې یوه جزا ورکړي. ډېر نه بس یو شپږ کاله خو ورکړي، موږ شپږویشت کاله تېر کړو.
یعنی تاسو وایي هر هغه څوک چې په کورنیو جګړو کې نور هم ډېر زیات کسان ول چې هغوی په کورنیو جګړو کې ښکېل ول، په جنګي جنایتونو باندې متهم دي، اما تاسو وایي چې دوی دې هم کش کودل سي؟
نه، زه خپله دوی سره شخصي مخالفت نه لرم چې زه ووایم چې دوی دې کش سي. زه وایم چې دوی په خپله باید دا فیصله وکړي چې یاره موږ هغه خلک چې موږ داخلي جنګونو کې جرمونه کړي دي، موږ جنګونه کړي دي، موږ دې ملت ته تاوان رسولی دی، موږ خلک ځورولي دي. یقین وکړه چې په دې کابل په ښار کې او په دې شاخوا ولایتونو کې په خلکو باندې ژبې پرې شوي دي، خلکو بندیانو په سرونو باندې میخونه ویل شوي دي، او حتی په کانتینرو کې په ډله ییزه توګه باندې وژلی شوي دي. زه وایم چې دوی په خپله راشي. زه یو عاجز سړی یم، زه قانون نه لوړ نه یم، که ما ته دغه نن هم حاجي صاحب دغه د موږ قوم دوی ما ته وایي چې ما حاکمې ته لاړ شه، زمونږ حکومت ته زه ما حاکمې ته ځم، ځکه زه راغلی یم دلته د همدې لپاره. هغه جزا ما دې حکومت ته ویل تاسې وګورئ که زه د نورو جزا لایقت لرم او تاسې ما ته مناسب ګڼئ راکړئ تاسې ما ته جزا. خو ما ډېره غټه جزا تېره کړې، که نه تاسې کولی شئ ما سره ټول د کیس کاغذونه شته، داسې څوک ما په خپل لاس نه ویلې، خو زه هغوی په دې خاطر باندې محکمه کړم چې تل حزب اسلامي دوم کس یو حکمتیار وو او دوم کس وزارت دفاع ته وي، خو دا حقیقت نه و. زه د یو غونډ قومندانو
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
عراقي ځواکونه به د داعش نه د موسل د بیرته نیولو لپاره په څو ورځو کې نوي عملیات پیل کړي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو قومندان نن په موسل کې وویل چې په دې نوو عملیاتو کې به امریکایي ځواکونه د پخوا په پرتله د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې فعالیت وکړي. په هکله د آشنا تلویزیون رپورټ اورو.
په تیرو دوو میاشتو کې د عراق ځانګړو ځواکونو د داعش څخه د موسل څلورمه برخه نیولې ده، خو په عملیاتو کې پرمختګ لږ و او تلفات درانه و. د تاکتیکي بدلونونو لپاره د رواني میاشتې له پیل راهیسې عملیات ځنډول سوي دي. د موسل د ختیځې جبهې د تقویه کولو په موخه چې امریکایي مشاورین لري، د جنوبي څنډو څخه د محاربوي پولیسو ځانګړې قوه ختیځ ته لیږل سوي ده. د امریکایي ځواکونو قمندان ډګروال سټیوارټ جیمز وایي چې د موسل د ختیځ د نیولو لپاره پلان جوړ شوی دی.
اوس موږ د برید د راتلونکي پړاو لپاره چمتو کیږو چې د ختیځ موسل منځ ته ننوځو. خپل ځواکونه او تجهیزات په سمو ځایونو کې ځای پر ځای کوو چې د برید لپاره بشپړ چمتو شو.
تیرو 15 میاشتو کې د عراق په شمال او د موسل په شاوخوا کې یوازې درې امریکایي سرتیري وژل سوي دي، خو قومندان جیمز وایي چې په نوي پلان کې به امریکایي سرتیرو ته د خطر کچه لوړه سي.
increases our situational understanding.
د جګړې لومړی کرښې ته د نږدېوالي ګټه بداوي چې موږ به پر حالاتو ښه خبرېږو. زه به د ډرون له لارې یا د جګړې د قومندانۍ په عمومي مرکز کې وګورم، خو په دې هېڅکله نشم پوهېدلی د جګړې ډګر څنګه دی.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د روان کال تر پایه د داعش څخه د موسل د نیولو ټټر والی و، خو اوس داسې نه ښکاري چې په پاته څو ورځو کې دا کار کېدونکی دی. امریکایي قومندان وایي چې د جګړې د بل پړاو سرعت او د سیمو کنټرولول به په دې پورې اړه لري چې داعش څومره مقاومت
کوي.
موږ په لومړۍ ورځ بریالي شولو او جګړې زور واخیست، نو کېدای شي هر شی ډېر چټک وشي، خو که داعش په لومړۍ ورځ سخته جګړه وکړي او زموږ د پرمختګ لاره بنده کړي، نو موږ به بیا بېرته راځو او له سره به پلان جوړوو چې په کوم ځای بل برید وکړو.
موسل د عراق یو تاریخي ښار دی چې اټکل کې اوس هم 1.5 میلیون خلک پکې اوسیږي. ښار د دجله سیند په منځ ویشلی دی. لویدیځه خوا په بشپړه توګه د داعش په لاس کې ده، او نظامي کارپوهان وایي چې د ښار په تنګو کوڅو او پخوانیو بازارونو کې به لاس په لاس جګړه کول آسان کار نه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ټایمز مجلې د متحده ایالاتونو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2014 کال د غوره شخصیت په توګه نومولې دی. له بلې خوا د 2010 کال په درشل کې واشنگټن د دې لپاره چمتووالی نیسي چې په یو شمیر مهمو قانوني مسایلو کې پرمختګ وکړي. په دې کې د جمهوری غوښتونکو اکثریت غړي د جمهور رئیس براک اوباما د صحي پلان د فسخه کولو لپاره مټې رانغاړلې دي. د تلونکي جمهور رئیس ډیره مهمه لاسته راوړنه وه چې له عملی زخت ډیر امریکایان د صحي بیمې خاوندان شول. په موقع په هکله رپورټ ده.
د ډونالډ ټرمپ سفر د سپینې ماڼۍ په لور په 2015 کال کې پیل شو. هغه خلکو ته ډیر ساده پیغام ورکړ.
آی ام افیشلی رننګ.
زه په رسمي ډول په انتخاباتي مبارزه کې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره ګډون کوم، او موږ به له خپل هیواد نه بیرته یو ستر هیواد جوړ کړو.
ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې له پیل راهیسې متنازع فيه او جنجالي خبرې پیل کړلې. هغه وویل چې له غیر قانوني مهاجرینو سره به قانوني چلند وکړي، او په اوله کې پر هغو مسلمانانو چې غواړي امریکا ته راشي د بندیز لګولو خبره وکړه. د هغه سیاسي سیالانو د هغه په اړه سم اټکل نه وکړي. ډونالډ ټرمپ خپل ځان د واشنگټن لعنانوي سیاست نه بهر د یوې نوې څېرې په توګه معرفي کړ، او په ابتدایي انتخاباتو کې په ډیرو میدانونو کې غټه توره وکړله. هغه د انتخاباتي مبارزو په مباحثو کې هم له نورو سره له سختۍ نه کار واخیست.
This is a tough business to run for president.
I know you're a tough guy, Jeb. And it's
and we need to have
among the اسلامي ترګری سره مخامخ یو او دا ډیر سخت کار دی. ډونالد ټرمپ جبشته هو ته ډیر سرسخت سړی زه په هیګم.
خو د انتخاباتو په شپه ډونالد ټرمپ په خپل بریا ټول نړۍ اریان کړله. زکه ډیرو کم خلکو پر هیلری کلینټن د هغه د بری اټکل کړی و. ډونالد ټرمپ د خپل بریا په وینا کې ډیره مسالمت آمیز لهجه باندې خبرې وکړلې.
To all Republicans and Democrats and in
the جمهور غختونکو دیموکراتانو او مستقل خلکو ته په ټول ملت کې وایم چې دا د دې وخت دی چې ټول په یوالي باندې سره راټول شو.
د ولسمشر اوباما صحیح پلان چې د اوباما کیر په نامه شهرت لري تقریبا لتیرو وو کلونو راهیسې قانوني بڼه غوړه کړې ده. خو یو شمیر کسان وایي قیمت ده.
We will repeal
مونږ به د اوباما نه وړه صحیح پلان فسخ کو او نوې صحیح پلان به جوړ کو چې ستاسي او ستاسي د کورنۍ لپاره مناسب وي.
دیموکراتان په دې ټینګار کوي چې د اوباما پلان خوندي ساتل کېدل شي نسبت دې ته چې چور فسخ شي.
مونږ غواړو چې انکشاف پکې راولو. مونږ په هیګو چې تعدیل او اصلاح پکې راوستل کېدای شي.
خو جمهوریت غوښتونکو سناتور میچ میکانل په سنا کې د اکثریت مشر وایي په کار ده په دې اړه یو څه وکړو.
مونږ به د کال په اوله غونډه کې د اوباما د صحیح پلان د متبادل پیدا کولو مصوبه وړاندې کړو او تر هغه وروسته به په بیړه د موجوده قانون یو غوره متبادل وړاندې کړو.
دیموکرات سناتور چک شومر وایي چې جمهوری خواهان د صحیح بیمې لپاره ځواب نه لري او نه یې متبادل پیدا کولای شي. که هغه په دې لار ولاړ شي ډیر امریکایان به په غوسه کړي. نسیم ستانیزای امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
خوست د سپیرې ولسوالۍ د پوړه په سیمه کې تر 1500 ډیر ماشومان په لپسې د ګزارن ضد واکسین نه محروم پاتې شوي. روغتیایي مسؤلین وایي د ستونزې د حل هڅې کوي. په هکله د ابراهیم رحیمي رالېږلې رپورټ اورو.
پوړه د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اړوند ډیورن کرښې ته څیرمه پرته غرنۍ سیمه ده چې افغان حکومت پرې پوره تسلط نه لري. زیاتره اوسیدونکي پخواني راغلي وزیرستانیان دي. د ګوزن واکسین روغتیایي کارکوونکي وایي چې په وروستیو پرلپسې څو کمپاینونو کې د یادې سیمې شاوخوا 1400 ماشومان د دغې معلولونکې ناروغۍ ضد واکسین څخه محروم پاتې شوي. که څه هم په سیمه کې واکمنو وسلوالو واکسین سره ښکاره مخالفت نه دی ښودلی، خو د ځایي خلکو په وینا په سیمه کې حاکم وضعیت د صحي رضاکارانو د ورتګ په مخ کې خنډونه جوړ کړي دي.
نو هغه دغه خبره ورته کړه چې د دولته د عوام واک نشته په دښې کې، عوام ته پته نه لګېږي. داس خلک په دا کې نر داس خلک وي چې ځنې حکومتي کې سوي دوه نن سبا درې څلور حکومت نه دي، هېڅ پته نه لګي. مکنه هغه په بندل کولی چې دا شمال کوي نقصاني دو عوام ته خو دا پته نه لګي مکمله چې دا نقصاني دي که پایدامن دي.
تر دې مخکې سیمه ییزو روغتیایي مسؤلینو امریکا غږ ته وویل چې پوړه سیمې ته یې د یو مشخص کس په لاس د پولیو ضد واکسین ورلیږل، خو ماشومانو ته یې د تطبیق په اړه کره معلومات نه لرل. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمد منګل وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره یې د سیمې د مذهبي او قومي با نفوذه مشرانو په همکارۍ هلې ځلې پیل کړې دي. هغه وایي
او کوشش کوو چې د خوست ولایت او د سپیرې د ولسوالیو د نورو ولسوالیو د علماو یو ګډ کمیشن جوړ کړو تر څو د هغو پیتواو په موجودیت کې د افغانستان او پاکستان ګډ علماو د واکسینو د تطبیق په حق ورکړې هغو کې په باره کې هم دوی ته معلومات ورکړو تر څو وکولای شو چې موږ په خوست کې د واکسینو د ښه تطبیق لپاره لا نورې زمینې هم برابرې کړو.
د پولیو وایروس تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو کې د دایمي فلج لامل ګرځي چې بیا هیڅ کله تداوی نه لري. له همدې کبله دینی عالم عبدالقادر د دغه وایروس ضد مبارزه کې هر وګړی مسؤل بولي.
واکسین نن سبا په هغه کوم کیفیت باندې چې دوی رالیږي، کوم د مقصد و مرام لپاره چې رالیږي، چې افغاني ماشومان واړه ماشومان یې د دې لپاره سبا بل ته محتاج نه وي کنه، یا شلیگی یا گوڑیگی یا مایوبیگی، دغه د اصلاح په خاطر باندې دارا لیگل کیږي. او د تیبل نگانو چې معلوم ده د مونږ مشر ډاکټران دا وایي چې د کی صدا کیفیت صدا خالص دغه مرز علاج او وقایه ده، نو په دې خاطر باندې سلو کې سل په صدا داسه جواز لري.
په کالونو سواتات یا میلادي کې د نړۍ په یو سلاتات یا هیوادونو کې د پولیو یا ګوزن وایروس موجود وو. خو ماشومانو ته د واکسین په وسیله له پاکستان، افغانستان او نایجیریا پرته نوره ټوله نړۍ د پولیو له وایروس پاکه شوې. له همدې امله د روغتیا پلانو ټینګار دا ده چې په بشپړ ډول د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لازمي ده چې د هر کمپاین پر مهال هیڅ ماشوم د پولیو له واکسین پاتې نه شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د تخار ولایت د ماورا کوکچې په شپږ ولسوالیو کې د تقریبا 200 کیلومتره سړک د بیا رغولو او جغل اچولو کارونه پیل شوي دي. ګلرحیم یزمانی پاکلر رپورټ را لېږلی دی.
په شمال ختیځو ولایتونو کې لا هم د لرې پرتو سیمو خلک د لارو له خرابوالي او یا د لارو له نشتوالي څخه شکایت کوي. محلي چارواکي وایي چې په سیمه کې موجودو ناامنیو د بیا رغونې مخه ډب کړې ده. دوی وایي که چیرته په سیمه کې امنیت وای اوس به په شمال ختیځو ولایتونو کې د ټولو ولسوالیو او کلو لارې قیر شوي وای. په دې وروستیو کې د تخار ولایت د ماورا کوکچې په ولسوالیو کې د تقریبا 200 کیلومتره سړک د جغل کولو کار پیل شوی. چارواکي وایي چې د دغه ولسوالیو لوی لارې به په راتلونکي یو کال کې ورغول شي. د تخار ولایت د ماورا کوکچې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي په موسم کې پر سړکونو تګ راتګ نه کیږي. د تخار والی یاسین زیا وایي چې د ماورا کوکچې د تقریبا 200 کیلومتره اوږد سړک چې شپږ متره پلنوالی لري د جغل اچولو کارونه یې پیل شوي دي. هغه وایي چې دغه سړک د ولایت او خلکو په شریکو هڅو پیل شوی چې د بیا رغونې نه وروسته به یې 400,000 کورنیو ته ترانسپورټي اسانتیاوې برابر شي.
جایی که شما در قیر مشکلات دیدین وام قیر پاشی میشه و ترمیم میشه، یعنی در 6-7 نقطه کار همزمان آغاز میشه تا ترین فرصت این مشکل توسط جغل اندازی و لنگر.
د دغه سړک قیر چې په ځینو سیمو کې تخریب شوی هغه به هم ورغول شي. خو اوس د دغه سړک د هواري کار پیل دی. دغه سړک به د شپږو میاشتو په موده کې قیر شي. د ماورا کوکچې د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې سړک د دوی لومړنی ضرورت دی چې له تیرو 10 کالو را په دې خوا یې په خرابو او ویجاړو لارو تګ راتګ کړی دی. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي دا هم وایي چې د دوی زیات شمیر ناروغان مخکې تر هغې ژوند له لاسه ورکوي چې په دغو لارو ډاکټر ته ورسیږي. د ولسوالیو او مرکز ترمنځ د سړک جوړېدل دهقانانو ته بازار ته د هغوی د زراعتي محصولاتو د پر وخت رسېدو لپاره او د هغوی د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره هم مهم دی. د دغو شپږو ماورا کوکچې ولسوالۍ اوسیدونکي چې زیات شمیر خلک یې د زراعت له لارې خپل ژوند تامینوي، د دوی پر وینا د دغه سړک په قیر کېدو سره به یې بازار ته د زر نه رسېدو ستونزه حل شي. مامور حسن یو تن قومي مشر چې په ماورا کوکچې کې اوسیږي د سړک د جوړېدو په اړه داسې وایي:
والی فعلی تاخار کې بازسازی میکنه، مشکلات مردم رفع میشه، ای یک کار بزرگ و ستودنی است.
د تخار والی چې سړک بیا رغوي د خلکو ستونزې ورسره حل کیږي، دا لوی او د ستاینې وړ کار دی. د ماورا کوکچې د شپږو ولسوالیو یو تن موټروان چې مریضی درلوده وایي چې سهار وختي حرکت کړي خو تعلقانو خر ته مازیګر ناوخته ورسېد. هغه زیاتوي:
صبح کې مولا زه حرکت کوم، ته مې ولي مریضی مولا جواب گفته کلینیک انقلاب ولی مولا تاخور بری گفته مولا زه حرکت کړم.
سهار وختي مې حرکت کړي، مریض را سره و. ډاکټرانو راته ویل چې باید مریض تعلقانو ته یوسم. لار هم خرابه وو، موټرې پکې بندې شوې وې. زمونږ زیات ناروغان ډاکټر ته له رسېدو وړاندې په دغه لار کې ساور کوي. د یادولو وړ ده چې دشت قلعه، خواجه باودین، خواجه غار، رستاق، درقد، ینګي قلعه هغه ولسوالۍ دي چې په ماورا کوکچه باندې یادیږي. دغه شپږ ولسوالۍ له ګاونډي هیواد تاجکستان سره سرحد لري او زیات شمیر خلک یې د مالدارۍ او زراعت له لارې د ژوند ضرورتونه پوره کوي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر من اوریدم کو نیم ساعت خبری پختو خبرونه ده پاره را طول کری مطالب هم ده و چه اتاسه و اوریدل پاس ولندو شی بو که ده دری خبرونه هم ده نرده تازه خبرونه او رپورتونه سر پیلیگی اوریدل مهی روی خو ارپسی با ده خبر اتر رو گفت و شنود پا خبرونه که چه اورید. ننده جد شپگمه پا افغانستان بانده ده پخوانی شوروی اتحاد ده لخکر و لودیرشم کلیزی سر برابر ده. نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو گفت شنود خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې چې د روسانو له یرغل وروسته د افغانستان په سیاسي وضع کې څه بدلون راغی، افغانانو لپاره د جدي شپږمه څه معنا لري او دا څه ډول ورځ ده. نو قدر من اوریدم که تاسو کولای شئ چې د خبرونه د اساسي جز په توګه په خپل خبرونه کې برخه واخلئ، پوښتنې مطرح کړئ د میلمنونه، همدارنګه د فیسبوک په پاڼه درته موضوع روښانه لیکل شوی ده، کولای شئ خپل نظر او پوښتنې ولیکئ. تر بیا مله مل شئ.